ساعت 8 صبح به وقت افغانستان.
داد آزادی رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
دنری او افغانستان خبرونه.
گزارش های از خبرنگاران ما.
مطبوعات و تکتنه.
برنامه های خاص. جواندی مستقیم او دقیق معلومات.
چه شد، چه می شود و چه خواهد شد.
ده هوا حالت،
ده اثار و بیه.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور د آزادی رادیو د پښتو خبرونې ته چې د ترشنه اسنان چې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی ستاسو هرکلی کوم. خو په پیل کې به اجمل انت غونک شو چې د نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
د سلطان سرور نه په مننه په فایل کې هم پام وکړی د خبرونو سر ټکو ته. د لومړي ځل لپاره د ګونتنامو په زندان کې د امریکایي پوځ قرآن پاک ته د سپکاوي جزئیات روښانه کړي دي. په آذربایجان کې بنن د مخالفه ډلې د حکومت ضد مظاهره وکړي. ایران د خپل اتومي پروګرام پر سر د اروپایي ټولنې سره د ژر تر ژره د خبرو اترو د پیل غوښتونکی دی. همدارنګه ځینې کورني خبرونه هم لرو. وسم پام وکړی پوره خبرونه ته. د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د مشکوکو ترهګرو لپاره د ګونتنامو په امریکایي زندان کې قرآن پاک ته د سپکاوي جزئیات روښانه کړي دي. پنټاګون د جمعې په ورځ ناوخته په یو لیکلي خبرلیک کې ویلي، یو ځای یو سرتیری د پوځي قوانینو نه سرغړاوي سره په قصدي توګه د یو بندي د قرآن پاک نسخه په لغته وهلې ده. په یو بل خبر شوی تایید کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ ویلي، د بندیانو یو ساتونکي د زندان د وړو خونو په منځ کې د اوبو بوشکې اړولې چې نامعلوم شمیر قرآن مجیدونه یې لمده کړي دي. تېره اونۍ امریکایي چارواکو ویل په څېړنو کې قرآن پاک ته د سپکاوي 15 مورده تایید شوي دي. خو دې چارواکو زیاته کړې، داسې کوم باوري سند نه دی موندلی چې ثابته کړي هسې چې د نیوزویک مجلې ویلي و قرآن پاک په تشناب کې غورځول شوی دی، کوم چې وروسته نیوزویک هم خپله رد کړي وو. تمه ده چې نن به په آذربایجان کې د مخالفې ډلې ملاتړي په پلازمینه باکو کې په یوه ډله ییزه حکومت ضد مظاهره لاس پورې کړي. ویل کېږي چې په پیل کې چارواکو په مرکزي باکو کې د مخالفینو د مظاهرې ترسره کول رد کړي و غوښتنه یې کړې وه چې دا لاریون دې د پلازمینې نه بهر ترسره شي. خو وروسته له هغې چې مخالفې ډلې په هر صورت د باکو په مرکز کې د لاریون ترسره کولو ژمنتیا وښوده، چارواکو هم ومنله چې لاریون دې دننه په پلازمینه کې ترسره شي. تمه ده چې مخالفه ډله به د نن ورځې د لاریون کې د خپلو هغو غوښتنو پخلی وکړي د کومو په ترڅ کې چې دوی غواړي ډاډمنه کړي چې د لړم د میاشتې په پلان شوو پارلماني ټاکنو کې به تقلب او درغلۍ نه کار نه اخیستل کېږي. دوه اونۍ د مخه هم د مخالفې ډلې په یو بل لاریون په ترڅ کې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي وو. د اروپا ټولنې ډیپلوماټان وایي، ایران غواړي چې د خپل درېدلې اتومي پروګرام د حساب کتاب د معلومولو په موخه ژر تر ژره د اروپایي ټولنې سره خبرې اترې له سره پیل کړي. خبری ژانسونو د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو له قوله ویلي دي، ایران دا مهال په خبرو اترو کې د دوه میاشتني ځنډ پلان رد کړی او د دې پر ځای ایران د کاري ډلو د غونډو د بیې پیل کېدو غوښتنه کړې څو ژر او د میاشتې نه په کمه موده کې په لوړه کچه د چارواکو لویه غونډه ته لاره هواره شي. د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو همدارنګه زیاته کړې چې ایران غواړي د دوی د ایراني مو د غني کېدو د توانایي مسله د انګلستان، فرانسې او جرمني سره د هر ډول خبرو اترو او جوړجاړیو چې د اروپایي لوري استازیتوب کوي یوه برخه وي. ایران د تېرې اونۍ په خبرو کې د برطانیې، فرانسې او جرمني د دې ژمنتیا په وړاندې چې د زمري ریاست تر میاشتې پورې د ایران ته د سیاسي او اقتصادي ګټو وړاندیز چمتو کړی شي، نو دوی به په لنډمهاله توګه د ایراني مدغني کونې د پروسې ځنډېدار ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې متحده ایالاتونه د بلاروس د ځینو چارواکو د پانګو په کنګلونې او د دوی د ویزو د ځنډولو له امله د دوی د سفرونو په محدودونې سره په دې غور کوي چې د واشنگټن غندنه د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د ناولسواک رژیم په اړه څرګنده کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د خپل نوم یادولې نه غوښتل خبریالانو ته ویلي چې کېدای شي امریکا همدارنګه په نړیوالو سپورتي، کلتوري او سیاسي غونډو کې هم د بیلاروس چارواکو د ګډون مخالفت پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د چارواکي وویل دا چې د بیلاروس چارواکو د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر ټاکنو د مخه په کوم کې چې تمه ده الکساندر لوکاشینکا به په درېیم ځلي انتخابېدو هڅه وکړي، آزاد مطبوعات او د مخالف او مخالف شخصیتونه له پښو غورځولي. له همدې امله به د امریکا متحده ایالات د بیلاروس په اړه په خپله پالیسۍ بیا غور وکړي. او اوس هم د افغانستان څو کورني خبرونه. تیره ورځ د یوې چاودنې په ترڅ کې د هلمند د لشکرګاه ښار ته څیرمه د بولان په سیمه کې یو پولیس چارواکی مړ او دوه سرتیري ټپیان شول. د هلمند ولایت د امنیت امیر سمنوال امان الله پشواک خبري اژانس ته په دې اړه ویلي چې د دیشو ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان شادي خان هغه مهال ووژل شو چې د دوی موټر لشکرګاه ښار ته نږدې د لرې ځایه کنترولېدونکي یو بم باندې وچول شو. نوموړي دا د هیواد او خلکو د دښمنانو کار وباله، خو د پیښې پړه یې په چا وانهچوله. راپورونه وایي چې اولمه ورځ د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کندهار ولایت د برېښنا د ریاست دوه تنه کارکوونکي وژل شوي دي. د پژواک خبري اژانس وایي د دوه تنو له کابله کندهار ته د برېښنا سامانونه لیږدول چې د لارې په اوږدو کې تر برید لاندې راغلل او ووژل شول. او تېره ورځ په لوګر کې د لومړي ځل لپاره د سنځلګل میله د یوې غونډې او مشاعرې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا غونډه چې د دې ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې جوړه شوې، د لوګر ولایت د بېلابېلو سیمو د مشرانو او ځوانانو په ګډون د افغانستان د ګڼو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. دا د دې ساعت خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څرنګه مو چې پخوا وویل، دغه خبرونه د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان په هکله د وروستیو تحولاتو په اړه یو مطلب لرو. د هالند حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره خپل 250 نور سرتیري دغه هیواد ته واستوي. دا ځواکونه باید د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د انتخاباتي پروسې امنیتي چارې سمبال کړي. دا راز لیتوانیا هم خپل سرتیري افغانستان ته استوي ترڅو د غور په ولایت کې د بیا رغونې د پی آر ټی د ډلې مشري وکړي. نوریاس نوری په دې هکله ریپورت ورکوي.
د هالند حکومت پرون پریکړه وکړه چې 250 اضافي سرتیري به افغانستان ته استوي ترڅو د وږي د میاشتې د پارلماني ټاکنو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د ناتو په مشرۍ د ثلاثاتو ځواکونو ماموریت غښتلی کړي. حکومت وویل د سمندري ځواکونو د لواو 250 سرتیري چمتو دي چې د افغانستان په شمال کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF سره یوځای شي، او د دغو انتخاباتو لپاره چې په هیواد کې د ثبات لپاره یو بل ګام بلل کېږي په امنیتي چارو کې برخه واخلي. ټاکل شوې ده دغه ځواکونه به په افغانستان کې د اګست له میاشتې څخه تر د اکتوبر تر پایه پاتې شي. حکومت وویل دغه ځواک به ښایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له انتخاباتي پروسې سره مرسته وکړي. هالند په افغانستان کې د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې په ډله کې د څه کم 150 عسکرو په شمول د ISAF په ځواکونو کې 320 سرتیري لري، او همداشانې 4 F-14 جت الوتکې په کابل کې د ISAF په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هالند صدر اعظم جان پیټر بلکنندس کابینې وویل په پام کې لري د پی آر ټی ډلې ماموریت یو کال نور، یعنې د 2006 کال د اکتوبر تر میاشتې وغځوي. همداراز دغه هیواد په پام کې لري چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو د ملاتړ لپاره په سیمه کې دوه جنګي بیړۍ او یو اوبتل ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د لیتوانیا د دفاع وزیر پرون د بالتیک د هیوادونو له هغو ځواکونو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې برخه واخیسته چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ افغانستان ته لاړ شي او د ناتو په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې ټیم پرانیزي. د دفاع وزیر ګیدمیناس کرکیلاس د فرانسې خبري آژانس ته وویل دا د لیتوانیا د پوځي ځواکونو په تاریخ کې تر ټولو مهم ماموریت دی. کرکیلاس زیاته کړه چې موږ پخوا د ناتو په ماموریتونو کې برخه لرله، خو دا لومړی ځل دی چې دا هیواد د هغه ماموریت مشري کوي چې پکې د ناتو نور غړي لکه بریتانیا، امریکا، آیسلند او ډنمارک ګډون لري. نوموړي همداراز وویل د کرواشیا هیواد چې په ناتو کې د غړیتوب غوښتونکی دی هم په پام کې لري له دغه ماموریت سره د 1500 تر 2000 پورې د ماکی د کارپوهانو مرسته وکړي. کرکیلاس د کرواشیا د دفاع له وزیر سره د جمعې په ورځ په کتنه کې د دې خبرې ډاډ ترلاسه کړ. لیتوانیا شاوخوا اویا سرتیري راتلونکې اونۍ افغانستان ته استوي ترڅو د بیا رغونې د ټیم چارې پر مخ بوزي. دغه ډله به د غور د ولایت په مرکز چغچران کې ځای پر ځای شي. امریکا ویلي له دغې ډلې سره به د $10 میلیونو مرسته وکړي، او د کرکیلاس له قوله هغه به 4-5 کاله په افغانستان کې په فعالیت بوخته وي.
د انتخاباتي بهیر د ملاتړ لپاره د نړیوالې امنیتي مرستې په هکله مو د هالند او لیتوانیا د اقداماتو په اړه مطلب واورېده. او خغلو اوریدونکو اوس براشو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ده.
ترشنه اسمان لاندې
د پروګرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. په نننی تردیش نه اسمان لاندې پروګرام کې د دوه تنو د سی افغانانو د خدمت درنښت کوو چې په خپلو شخصي پیسو یې په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي. بله شکه داسې ډېر افغان لیکوال شته چې په خپلو پیسو یې خپل آثار چاپ کړي او وړیا یې ویشلي دي، خو داسې شخصیتونه به ښایي کم ولرو چې د نورو کتابونه یې په خپلو پیسو چاپ کړي وي. موږ نن دوه داسې ښاغلي لمانځو چې په خپلو پیسو یې د نورو لیکوالو ګڼ علمي ادبي کتابونه چاپ کړي دي او په دې ډول یې ژبې، ادب او د خلکو د فکري او علمي سویې له لوړولو سره مرسته کړې ده. هغه کسان چې له کتاب لوستلو سره علاقه لري حتما به پوه شوي وي چې زموږ منظور ښاغلیو امام الدین صافی او نثار احمد شیریندل دي. ښاغلی صافی کلونه مخکې خپله نسبتا لویه پانګه د کتابونو چاپولو ته وقف کړه او تر اوسه پورې د هغه مرکز لخوا چې په دغو پیسو چلیږي، یعنی د صافی د پښتو څیړنو د مرکز لخوا، ګڼ کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی صافی زموږ د دې پروګرام میلمه دی. دغه راز د لیکوالو په استازیتوبه ښاغلی عاشق غریب د دغو دو ښاغلیو د کار پر اهمیت رڼا واچوي او په دې بحث کې به زموږ او ستاسو قدرمنو اوریدونکو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د خپرونې تر پایه پورې راسره وي. دوی دواړو ته هرکلی وایم.
تاسو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. دا پروګرام د ازادي راډیو د پرون مازدیګر د څلورو بجو په خپرونه کې په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار اورئ.
لومړی له ښاغلي صافی څخه پوښتنه چې عموما لږ تر لږه په افغانستان کې کوم کسان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي هغه عموماً ښوونځي جوړوي یا پل جوړوي یا سړک جوړوي، تاسو څنګه د کتابونو چاپولو ته ملا وتړله او څنګه مو دې کار ته ورپام شول؟ ځکه تقریبا دا کار نو شوی او یا که شوی همونو ډېر نادر به شوی وي. صافی صاحب
رحمان الرحیم، تاسو ړوندې د ازادۍ د راډیو ټولو کارکوونکو له راډیو د قدر منو اورېدونکو ته السلام علیکم. ښاغلی ساروان صاحب، زه باید په لنډه توګه یو څه رڼا ژبې په دغه باندې واچوم. تاسو معلومه ده پښتو یو لرغونې ژبه ده چې د نړۍ په ډېرو یادو ژبو کې څلوېښت مقام لري. د نړۍ د دغومره بې شمېره ژبو کې د پښتو لرغونې او تاریخي ژبې مقام ترلاسه کول البته د دغې ژبې لغوي پانګې بډاینه او شتمني ښایي، مګر هغه څه چې پاتېمونه شوی اوس راځم د دې دپاره چې د انګېزې څه وجه نورو کارونو پخوا کې هم دې ته ما مخه وکړه.
بلې،
څنګه چې د ژبې سره مینه در انسان یو طبیعي خصلت دی، مګر زموږ سره سربېره په مینه مجبوریتونه هم شریک شوي دي. په تېره بیا کله چې په کال 1300 کې مجاهدینو کابل ښار ونیو، نو هغه د ګوتو په شمار کتابونه چې د ظاهرشاه څلوېښت کلن سلطنت په دوره کې چاپ شو هغه هم دغو خودغرض و متعصبو تودنۍ په توضیح کړي او د اور د لمبو خوراک شو او خپله خواهی پسې اخلي. نو کله چې مینه او د دښمنانو دا کړنه سره یو ځای شوه، نو په هر پښتون په زړه کې یو احساس او جذبه راوټوکېده چې یو د هغو څه ځم په دې لټه کې شوم چې څه باید کړو او د کومو لارو او طریقو څخه کار واخلو. البته زما په اند د یوې ژبې د غنا لپاره سربېره په ټولو هغه لارو او طریقو دوې طریقې ډېرې ارزښتمنه دي چې ما دا ټاکلې دي. اول، د یو مملکت یا ملت زمامدار یا مشر دا د ملت په ژبه خبرې کول ډېر تاثیر او ښه رول لوبوي، مګر بدبختانه په دې برخه کې پښتانه همیشه بدقسمته دي او که کوم یو پیدا شوی نو هغه به هم عقیدوي کړنلاره درلوده، د ژبې د پخولو لپاره یې کوم ګام نه دی اخیست. بیا هم زموږ د ګوتو په شمار څو تنو مشرانو په دې لاره کې خپل خواږه عمرونه قربان کړي دي او د بېلګې په توګه د یادونې وړ بولم چې نومونه یې واخلو. د پښتو بابا خدای بخښلی وزیر محمد ګل خان مومند چې پښتوی سیاسي او ادبي ډګر ته راوست، خدای بخښلی خادم بنوا الفت حبیبي او مرحوم رښتین، نو که چېرته دوی هم نه وای نو باور وکړئ چې اوس به پښتو هم په هغه مړو ژبو په خطر کې شمېرل شوی به یې اصلا نه یادېدی. دا څه که زه کوم یا زما په شان نور خلک یې، دا ټول د دغو مشرانو برکت دی. دویمه طریقه زما د انده د ژبې علمي کول، په ژبه کې علمي ذخیره پیدا کول. البته د دې کار لپاره ضروري ده چې د نورو علمي ژبو څخه کتابونه ژباړه شي او خلک دغه ژبې ته اړتیا احساس کړي. نو د دې لپاره د هغه مینې سربېره چې د حکومت څخه رافراو په غیر منظم توګه مې په کالونه څلور نوي سوي کې د قدرت الله عادات پوښتنو پلی پر سفه چاپ او په وړیا توګه مې وطنوالو ته واستوله. او بیا پټه خزانه د پښتو نثر ات سوه کاله چې زما مادي ونډې دغه چاپ شوی و. او بیا وروسته د پښتو پروګرام بسکیت سربېره او پوستي لګور وطنوالو ته
وروسته به موضوع کوم کتابونه ستاسو لخوا چاپ شوي دي او یا د هغه مرکز لخوا چې تاسو جوړ کړی دی هغه لخوا چاپ شوي دي. یو ځل به غریب صاحب پر لاشو. غریب صاحب، تاسو د یو لیکوال په حیث د ښاغلیو ساپي او د غرس نثار احمد شیریندل کارونه څنګه ارزوئ یا څنګه ګڼئ؟
تر ټولو مخکې سروان صاحب، د زړه له کومې سلامونه تاسو او ګران صاحب صاحب ته او ټولو درنو اوریدونکو ته ستاسو راډیو ډالۍ کوم. له هغه وروسته د کتاب ارزش زما په عقیده باندې له بیان نه وتلی ارزش دی. هغه یوازې په یو څو تورو باندې زه نسم کولی تاسو ته یا په حساب درنو اوریدونکو ته ووایم، خو یوازې په یو نیمګړې جمله باندې دومره تاسو ته عرض کولی شم چې کتابونه، مجلې، ورځپاڼې، راډیو او تلویزیون هر یوې په خپل نوبت د انسانانو له ژوندانه سره ګنډلې دي او د انساني ټولنو په فکري، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو او په حساب د دوی په واده کې تر بل هر څه نه په حساب اوچت ځای لري. د زړه له کومې زه له دوی دواړو نه مننه کوم چې دلته په اروپا کې ډیرو وطنوالو ته به داسې په حساب معلومیږي چې په اروپا کې خلک مفت پیسې ګټي، مګر دلته هر یو په ډیرو زحمتونو او په ډیرو په دې ماشیني ژوند کې د ډیرو کړاوونو سره سره یو 15 روپۍ ترلاسه کوي او د خپلو بچو ژوند ور باندې سنبالي. یو برخه دغه سي هیوادوال لکه د صافي صاحب او د ښاغلي شیریندل صاحب په شکل باندې چې پیدا کیږي، چې دوی ژبې لپاره د خپل فرهنګ او د خپل کلتور د وده او د بقا لپاره خدمتونه کوي، دا زموږ لپاره د پوره ارزښت وړ دی. تاسو معلومه ده چې له بعد مرګ د 15 کلنې تقریبا 15 کلنې زمیزه په یوه وخت کې تبیره هده د زموږ استاد کلتوري او فرهنګي هستی نړولې ده. بیا هم د دې سراسره چې د دوه هسته یو بیا رغول زما په اند او فکر باندې او د دوی ته وده ورکول د نوی جوړ شوی حکومت او دولت دنده بولم.
غریب صاحب خیر، بیا هم تاسو ته راشو. صافی صاحب، بیرته به تاسو ته درشو. د صافی د پښتو څیړنو مرکز مو په کوم کال په څومره پانګه جوړ کړ؟ که په دې برخه کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما مخکې اوس په 1993 کال نه په غیر منظم توګه په آلمان کې مرکز کتابونه چاپول او خلکو ته ورسول، اما په 1996 کې د بعض دوستانو د مشورو سره چې هغه هم دا مشوره راکړه چې دا باید یو منظم شکل سره مختلاشي، نو هغه په پېښور کې د صحافت مقبوضات اداره پرانسته چې د دې مشري د حبیب الله رفیع په غاړه وه. یو سمودا او یو علمي کمیسیون ورته ټاکلو چې هغه په دې برخه کې مرسته کوله، اما په وړومبي درې میاشتو کې څارول سي موږ ځینې ادبي کتابونه چاپ کړو. اما وروسته هغه کله چې رفیع صاحب لاړ نو ننګ یوسفزی راغی، هغه د دواړو مشوره دا پرېکړه وکړه چې باید لاره د مرکز باید بدل کړو او موږ دې ته اړ یو چې د ښوونځي او د پوهنتون لپاره کتابونه چاپ کړو، دې ته لومړی حق ورکړو او دا کار مو وکړ چې موږ د شپږ نوي کال تر اوسه پورې جمع شپږ اتیا ټوکه کتابونه چاپ کړي دي خپل شخصي لګښت البته، چې دوی ټوکې ادبي او تاریخي کتابونه دي، دې ټوکې د طب د پوهنځي لپاره دي، درې ټوکې د حقوق پوهنځي لپاره دي، د آلماني حقوق پوه ډاکټر ګونتر د دغه نه ترجمه شوی ژباړه شوي دي په درې ټوکو کې دا نشر کړی، او اته ټوکې د ادبیاتو پوهنځي لپاره، څلور ټوکې د اجتماعي علوم پوهنځي لپاره، پنځلس ټوکې د ساینسي علومو د مختلفو رشتو لپاره، او د شریعت په وزیر لپاره، د زراعت په وزیر لپاره، او دا سنور د دې خوا کې چې ضروری و، مثلا پښتانه په شمال کې د مخالو مجموعه چې ډاکټر جاوید لیکلی و راټول کړی و موږ چاپ کړ.
بله،
دا اوس موږ د کتابونو کار.
بله، غریب صاحب، تاسو له ښاغلي شیریندل سره له نږدې پیژنې څومره چې زه خبر یم، خبه و چې هغوی هم په نننی پروګرام کې برخه درلودلې، خو په هر حال ستاسو معلومات څه دي چې هغوی په کوم انګیزه د کتابونو چاپولو ته ملا وتړل او څومره کتابونه چاپ کړي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
نو تر هغه ځایه چې ما ته پاتې دی، او موږ دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومې، موږ په اروپا کې دلته په اروپایي شپږو هیوادو کې د کلتوري ټولنې وګړو جرګه لرو. موږ هر کله چې خپل دوستانو ته په اروپا کې لمن غوړولې او لدوینه مهیله کړې ده چې په دغه برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، نو تر اوسه پورې تاسو ته بجرات ویلی سم چې تر ټولو ډېره ونډه ښاغلي نثار احمد شیرینزل په دغه برخه کې له موږ سره اخیستی دی. او مثلا د مثال په توګه باندې د همدغو کلتوري ټولنو په حساب د پښتني فرهنګ د کلتوري ټولنې د وړاندیز له مخې تقریبا دوی په تېر کال کې دوه کلو په شاوخوا کې تقریبا 2000 یورو د غربت له مجرې سره مرسته کړې دی. د نورو مجلو له چاپ او خپراوي سره او په افغانستان کې له ورځپاڼو سره ترې یوه حده مرسته کړې دی. دلته د کلتوري ټولنو په حساب په جوړولو کې له موږ سره مرسته کړې دي چې موږ مننه ترې نه کوو. او تر هغه ځای چې ماته معلومه دی تقریبا دوی په دې وروستیو کې د ولسو په شاوخوا کې کتابونه د بینوا فرهنګي ټولنې د غوښتنې له مخې هغوی لپاره چاپ کړي دي. او تر هغه ځایه چې زه دغه ورور دلته نه نږدې نه پېژنم او د دې هغه څه چې ما د دې له خولې نه اورېدلی دي دوی فقط د پښتو ژبې د کلتور فرهنګ د ودې او د بقا لپاره دغه هڅې او دغه مرستې کړې دي.
بله ساپی صاحب، بیا به تاسو ته در شده ستاسو د مرکز لخوا چاپېدونکي کتابونه په څه ډول ویشل کېږي؟
دا پریکړه کړې ده چې دغه کتابونه چې په پوهنتون دپاره چاپېږي، د ښوونځیو دپاره چاپېږي، دا باید په نیمه بایه کومه بایه چې موږ ته تمام شوي په نیمه بایه باید ورکړو او نیمه بایه دا مرکز په غاړه اخلي. د دې په خوا کې به 2 دېرش ټوکه کتابونه موږ هغه چاپ کړي چې هغه د لیکوالو په شخصي پیسو باندې لګښت باندې چې دی کې یو څه چې هغه موږ د کړلارې مطابق د موږ پریکړه کړې ده چې هغه لیکوال چې په خپل شخصي پیسو لګښت پیسې کتاب چاپي زموږ مرکز دا مسؤلیت لري چې ټولې منډې او زحمت په غاړه واخلي او هغه څه چې دی کې ګټه پاتې کېږي هغه ګټه د لیکوال جبته ورسېږي او هغه د کتاب په چاپولو کې لري شي. یا مثلا نور د هغه کتابونه چې موږ یې بعضې نمونه بولنې دي هغه څه تقریبا د 10-15 ټوکو په دغه کې به اوسي چې هغه موږ د خلکو لپاره د خپلې کړنلارې له مخې چاپ کړي.
غریب صاحب، آیا په اروپا کې داسې نور افغانان هم شته چې په خپلو پیسو یې د نورو کتابونو چاپ کړي وي؟
یقینا په انفرادي توګه باندې دا زموږ د ټولنو یا په حساب د دوی هغه خپل د مینې له مخې نه یوه برخه داسې افغانان به وي خو شمار ماته ډېر محدود ښکارېږي او هغو دوی هم تقریبا یو کتاب یو نیم کتاب به داسې چاپ کړی وي خو تر ډېره حده داسې چې د سړي سترګې رواوړي چې هغوی د دومره کتابونه چاپ کړي وي او دغه خدمت یې د خپلې ژبې لپاره کړي له بده مرغه د دې سره سره چې دلته موږ په اروپا کې ډېر شتمن خلک لرو او توان لري چې دوی دغه مرسته له خپلې ژبې له خپلې مور او له خپل فرهنګ سره وکړي. مګر زه ډېر ناهیلی نه یم خو له بده مرغه تر اوسه پورې داسې ډېره اوچته بېلګه زه تاسو ته نشم ویلی. دلته
غریب صاحب فکر کړی صافي صاحب وویل چې خپل د دوی د مرکز لخوا چاپېدونکي کتابونه په نیمه بیه ورکوي. ځینې خلک بیا کتابونه کاملا مفت ورکوي، وړیا یې ویشي، او یو شمېر کسان بیا په دې وړیا ویشلو باندې انتقاد لري او وایي چې کله چې کتاب وړیا وویشل شي نو مستحق کس ته نه رسیږي، هغه چا ته چې نه رسیږي چې ضرورت ولري. ستاسو نظر څنګه دی چې کتاب په نیمه بیه وویشل شي بهتره ده او که نه اصلي قیمت باندې خرڅ کړی شي لکه د نورو هیوادونو غوندې؟
سروان صاحب، تر ټولو مخکې زما په فکر باندې ښه خبره دا ده چې په حساب په ټولنه کې خلق دې ته وهڅول سي، یا د خلقو دغه فکري سطحه دې ته باید راوچته سي چې هغو دې د کتاب سره مینه پیدا کړي. یعنی هغو دې باید باسواده سي، هغو دې لوستې سي، هغو دې د کتاب سره مینه پیدا کړي او هغو دې د کتاب دغه ضرورت او دغه اړتیا احساس کړي چې دوی خپل کورونو ته باید کتاب واخلي او کتاب نه باسي. یقینا دا ډېره ښه خبره ده. هغه څوک چې کتاب چاپوي د هغوی کتاب مثلا لکتر لګ باید هغه سبیرته ور باندې ترلاسه کړي چې په غبنې وکولای شي یو بل کتاب ور باندې چاپ کاندي. مګر له بعد مرکز موږ ټولنه داسې او ټولنه دی چې لوستي خلک په کې ډیر لګ دي او د کتاب سره مینه په کې ډیر نیمګړې دی.
تاسو څخه مننه کوم. بیا به هم تاسو ته در شو او قدرمن اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې زموږ نننې پروګرام د دو شخصیتونو د خدمت د منزلو لپاره دی او هغه دو شخصیتونه مخاغلیو امام الدین صافی دی او بل هم نثار احمد شیرندل. په دغه بحث کې له موږ سره په خاغلی صافی سربیره خاغلی عاشق غریب صاحب هم ګډون لري. هغوی د یو لیکوال په توګه چې په اروپا کې اوسي د دوی کارونه ارزوي. لقدر من اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبري شي. بیا به هم صافی صاحب تاسو ته درشو. صافی صاحب، ستاسو مرکز لا هم په پیښور کې دی، اوس خو په کابل کې شرایط ښه دي، ولې مو کابل ته مرکز نه دی لیږدولی؟ آیا کومه ستونزه احساسوئ په دې برخه کې؟
نه سروان صاحب، یو خو دا دی چې مونږ ما چې دا کوم ماشینونه اخیستي دا انګریزي زاړه ماشین دی، او کله کله چې دا پکې پیدا کوي یا خرابیږي، نو نسبت افغانستان ته پېښور کې د دې هغه وسایل هم اسانه پیدا کېږي او هغه تخنیکران هم هغلته دي. دا یو دلیل دی. او دویم دا دی، هغه یو شعر دی وایي چې د خیبر لار خو لار د تلو راتلو ده، په کابل او پېښور کې افغان یو دی. او یو بل علت هم لري، هغه دا دی چې مونږ د دې خاطر چې د پوره ازادۍ لرل او د چا د تحصیل لاندې نه اوسو او داسې نورو ملفظاتو مخې مونږ نشو کړی چې خپل مرکز انتقال کړو کابل ته. او بل هغه دوستان چې هلته کار کوي هغوی د ډېرې مودې را په دې خوا په پېښور کې اوسېږي، نو دغه ستونزې دي چې مونږ ونه شو کړی دا کار وکړو، کنه کړی مونږ ول.
یعنی تاسو فکر کوئ چې که کابل ته خپل مرکز انتقال کړي بیا به مغه ازادي ونه لري؟
فکر کوم چې دا به نه وي. هغه څه چې اوس زمونږ زړه غواړي، هغه څه چې مونږ کوو، ځکه چې اوس تاسو ته یو د بلګې په توګه یو مثال راوړم، مثلا د وزیر صاحب محمد ګل خان څلوېښتم تلین مونږ ونمانځو، او د دې منزل په کابل کې فکر کوم چې دغه به نه وي، ډېر جالب به نه وي او ډېر خلک به ورسره موافقان نه اوسي. نو د دې په شاله نور دې شان موجود دي، او موږ اوس په وړاندې د رئیس پریکړه نه کړی.
غریب صاحب، تاسو مخکې اشاره هم وکړه، خو بیا هم څه فکر کوئ چې په افغانانو کې داسې شخصیتونه ولې کم دي؟ البته داسې ډېر کسان شته چې په یوې میلمستیا په لسګونو زره افغانۍ ولګوي، یا خو که د یو چا ګټور کتاب د چاپ لپاره پیسو ته ضرورت ولري له هغه سره مرسته نه کوي، او یا هم د مجلو خاوندانو یا چلوونکو او تل شکایت کړی دی چې خلک ګډون بی نه ورکوي، او همدغه راست د ورځپاڼو ته په ورځپاڼو مجلو په کتابونو په اخیستلو باندې پیسې نه ورکوي، دا علت څه دی؟
ما مخکې غوښتل دغه عرض باندې بیا ټینګار وکړم چې تر هر څه نه مخکې زموږ د خلکو دغه فکري او سیاسي د فکر او د سطح لوړوالي ته اوس ضرورت شته، او په دې کې مستقیما مثلا یوازې صافی صاحب او یوازې شیرندل صاحب او مثلا د دوی په شان باندې که نور دغسې خواخوږي افغانان پیدا کېږي او د خپلې ژبې د خپل فرهنګ د ودې او د بقا لپاره خدمت کوي، دوی یوازې دغه د ټولنې ټول ضرورتونه نه شي پوره کولی. زما هیله دا دی او زما حساب هغه غوښتنه دا دی چې د دې تر شانه چې مثلا په افغانستان کې دغه قانوني حکومت چې اوس راغلی دی، کنه تر څو چې دای نه وي ولاړ مثلا حکومت د دوی ملاتړ ونه کوي او دا مثلا خلکو پورې ونه رسوي، او مثلا د دوی دغه کارونه از موږ استاد پښتو په اسلام په شابانی ونه ټپوي، زه فکر کوم دغه هڅې زما په عقیده باندې نیمګړي هڅې دي. سروان صاحب، موږ به تر یوه حده پورې دا ضرورتونه پوره کړی شو.
غریب صاحب وبښئ، ستاسو خبرې مو قطع کړې، سره بیا هم تاسو ته بیا موقع درکړو چې خبرې وکړي، او اورېدونکي د ټلیفون مصرف کیږي د ته موقع ورکړو چې د پښتنه وکړي، مهرباني وکړي.
زه شام احمد صدیقی له دوبۍ نه خبرې کوم. تاسو کار کوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. تاسو د شنه اسمان لاندې پروګرام د زمګړي وخت او زما سره ډوخ خپل کمزورې ده، تاسو आवाज خنه راځي، خو بیا په هر صورت باندې تاسو ټول کار کوونکو ته سلامونه وایم.
کور دی ودان،
تاسو ملمنو ته سلامونه وایم. ما خپل باندې دوه کتابونه چاپ کړي دي چې یو نغښت ملغلره او یو اسمان وایم.
بله،
خپل شخصي مصرف باندې، او بیا ملګرو دوستانو ته مخاص یعنی مفت ورکړی دی ګانه. او دریم نمبر کتاب هم زمونږ د هایکو غزل په نامه باندې، بس ظلم تا لکه نامه د ظلم.
بله،
نو دا چاپ ته تیار ده، او بس خو مصارف یعنی لاره نه ورکه ده ګانه.
بله،
زه د فاروق تاسو پروګرام لري او موږ سره کومک وکړي په خبر کې کوو د وای کیم کنه.
بله،
دا کتاب په خبر کې چاپ کوم څه مشوره راکړي.
بله، تاسو کله تاسو څخه پښتنه وکړو، تاسو ولې کتابونه مفت یا وړیا ویشلې دي؟ ولې مو بیان د پیښې چې په هغه پیسو نور کتابونه چاپ کړی وای؟
اصلا خو کیسه دا ته لکه ملګری دوست سره چې زه ملاویږم او یو ته کتاب ورکوم، یا دی غنه چیرته کولای دي غنه یو شل 10 روپیا 50 روپیا خرچه پیرا غلی ترنه وی غواړم، بس دا مسله ده.
بله، ډیر مننه.
غریب صاحب تاسو کولی شئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ او که د صدیقي صاحب په څرګندونو هم څه تبصرې لرئ کولی شئ مهرباني وکړئ.
نو ما مخکې عرض وکړو چې زما پوښتنه په حساب دغه دی چې باید دې تر شا مثلا لکه دغسې له یوه طرفه خو دا ډېره پر ځای خبره ده چې مثلا د ښاغلي شریندر صاحب او ښاغلي صافي صاحب په ډول باندې نور هغه شتمن افغانان چې د دې وس لري لږ تر لږه باید خپله دنده د خپل